به نشي کولی او خلک غواړي اوس وخت بدل شوی دی دوی ټوله نړۍ ګوري او بل دا چې په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی غواړي چې یې مخې ته راشي نو خامخا هغوی احتجاج کوي غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي
د دې لخاطر چې دا بحث راغونډ کړو اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لاره څه ده البته پرته له دې چې دې ته اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي تاسو خپله د وی فعال په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده او هر ورځ دا غدا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو بلکې دا زر ورځې وته لکه زر نوري او زر نوري او زر نوري موزې خدای مکړه بیا هم موږ ته دغه دا خبره چا ورو باید غونی موزی کسی باید وجدان مناراحت سی او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي ښه نه دی سم نه دی ظلم دی ګناه ده او د میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډیر یو لوی ناروا ده زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته هغه څوک چې زموږ شاوخوا دی زموږ کورنوی کې په جماعت کې په حجره کې په دوستانو کې په دوامداره توګه دا وریاد کو چې دا بی عدالتی ده او ورسره عادي نه سو د انسان یو ډیر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي له دې سره باید عادت نه سو
ډیره مننه غلیب خپلواک ملیه جان له تاسو څخه هم مننه له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی مچ د خبرونه تر دې د مرا سره وکتل
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوار مو لوی متفاوت زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه ومه ورسته راوونه نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه او لدی هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دي چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا پراتلونکو کې ریکارډ مات نه کړي د مقاومت جبهه د یو قومندان ویډیو خبرېدو ته هم د طالبانو خبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرې کې خو تر هر څه لمړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکاو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګر ملتونو د دوه ناسې تراشي
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان خای د دوه په غونډه کې ګډون وکړي او دا د امریکا فشار دی چې د دوه لارې او د ملګر ملتونو لارې په طالبانو باندې راوړي خو طالبان هم به له شک چې خپل شرطونه لري آیا د سر بیا معاملې شوې ده آیا دوی ته بیا ځینې وادي ورکړل شوې دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وای او موږ به څه شي کوو
کچيري طالبان د امریکای بلاک په طرف سي ته ویل چې روسی بلاک کړکیچ پیدا کړی خو کچيري د روسی بلاک په طرف زینو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده مرستي کوم کنه او ټول امکانات امریکا ورته نو دا باندې شي او بیا طالبان له دیوبل کړکیچ سره مخ کی
زره ورځی د انجونو په مخ د خونځي او تړلې دروازې طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس سره رسیدلی خو خپل زر ورځی وشو چې د خونځي په اړه د هیڅ غږ نه دی اوریدل
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیت او متوازن زده کړو ته ژمن یو
نن زره ورځی پوره شو چې افغان انجن په وړاندې د تعلیم دروازې بند دي او افغان انجلۍ د د تعلیم د حق څخه محرومه شوه کوم چې اسلام ورتور کړی دی. دغه ټولې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعده د بیا انسجام اندېښنی د القاعده نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللی. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې $15 million انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دوی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلې واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو زمانو ته په خسرګنۍ ولورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستړي مشي. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي ښکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناسته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډي کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هوادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و. خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړی چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسو ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ؟ سبا په ان باندې شت د اجنډا به د لپاره ډېر جالب نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالک د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید پره شانسی دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادي دوی نشي پر کولای کغه د ټول شمول حکومت جوړول دي او یادا سه پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټول افراطی ډلې چې ګویا په افغانستان کې مشته دي دغه مهار کول مدیریت کول یا لباین وړل. بل دا سه شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې دي منطقي ممالک سره دوی نزي شي کې د شم هغومره غربي ممالک حمایت یا همکاریان د لاس ورکی زکه چې په خبرس کې کدی محاسبه وکي د لپاره فل غربي ممالک ګټور تمامیدای شي او خصوصا د سره کوم مالی مرسته کوي. نو شاید ترجمه ورکړي چې تهران ته ولاړ نسی.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وخی چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي او له روسیې چین او ایران سره اړیکې دی وی اړتیا په اساس دي ځکه چې ګاونډیان دی او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لار چاره نشته. خو اساسي متحدین امریکا د نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانهسته. خو دا شاید په لن محل کې یو څه ګټوروسی کی مګر په وګد محل کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره سنځمنه خبره.
بلخو په اسلام آباد کې د ملګر ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي خودل چې طالبان به د دوه را روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته طالبان هیڅ وره نغلل مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهل دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبی پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي. خو دا ځل لاروخانه نه چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت خو کې غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي د دین چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ اساس ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې کی دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دیتا قطر لکه څنګه چې د دوهې پخانه تړونو او د سر معاملې شوی او د تیویلې تاثیر راشي سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې ولل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کړي چې ولا دلته مدني فعالانو مو سیاسونه مو او دا ټول سره کیناس او خبرې وکړه یو هوک سره ورسید او طالبان نارملایز کړي. تاسو فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس پټول تاوان
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 111 نصابونه هم ارزولي. خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په غشان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وای او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وای، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لا سختلی او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر ښځینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولی دی.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی.
دا به داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمن یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکه کړې او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کیږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستي، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پورے قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دی رسیدلی هغه ځانګړی باس دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معاملې له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معاملې تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شو. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه میاشتې وشوي، خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لټوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولې دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن کموږ را واخلو د افغانستان د وسنۍ کمی بدبختی چې دی، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختی سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول، د افغان دشمنی په والا باندې تر ډیر حد پورې دا سړی تللې دی او د موږ د ډیر زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي، او دا ځل د امریکایي ځواکونو په خواني مرکزی قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلن پر اړه د جو بایدن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غږ سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استازي خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د استلو پر اړه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل، په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید دا د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ، خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15 افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېری جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناکه معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دې نه مخکې چې په 2013 کال کې ویلي چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتنې لاندې راوړي، زمونږ استاسي حکومت کمزورې کړي دي او طالبانو ته وکس پارل کیږي، لیکن زمونږ سیاسيونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړل. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کې ناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلی، خو که چې تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبر ته وګورئ دی ټول دا منی چې دلته دیت د امریکا ارزښت مهمه. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ول وسپار دا بل باسه، خو که چیرته مونږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې مونږ راتلون کې د پاره کوم اقدامات وکړو.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي، خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کې ده. خو د دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړي او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطر ونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږي لارونه نکړي دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګر وړلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیر ونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدي وسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځ زیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتک ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی، خو لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبر رد کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خوده لی او د هغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټولو افغانانو ژغ کوو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفاداتو جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی. نو لیازه دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل شي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
او سم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیز رسنیو تر ټولو خوږ او پزلپوري خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 218 پیغلو او ځوانانو د ډلهیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلابي مشري پر غاړه لري، له څو کال راهیسې د هیواد په لویو ښارونو کې د بېوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلابي دا وری ننګرهار کې د 130 جوړو یا 218 پیغلو او ځوانانو ډلهیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړی دي. دغه واده نمخ کې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو شي پر زمانه لوړ ولورونه شو. نو وروي ننګرهار کې د ډلېز واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنۍ خپل زمانه ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه ریواجونه معاف کړی دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی دی یو زوم لخوا د واده د ملمنو مخې ته د برېښنا د شیشې راډ د خوړلو او د وسپنې د سیخ کاتولو ننداره و چې سلګونه ملمانه یې ګوته په خاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وي چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستي په داسې حال کې چې د په وینا د پښتنو له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخښنه غوښتې چې دغه کسي خبرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې میشتو پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دیخوا بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونۍ سری پل کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته یې لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی.
سر کوچنی که بل وخت دا رقم جوړ نه
کړي
او داونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالو ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخواني ملګري حمید خراساني چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبی افریقا یو پلار اوسوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهل شي. د جنوبی افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حالدا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهل شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلې، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی، خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځېږي، خو آیا خبر یستئ چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40-50 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټره اوبو د ویش تر څنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږکال ډرون ټیکسیګانې موظفې شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکې مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغو خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیټ ویزې سره مکې ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اوتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د 10,000 حاجیانو تر منځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلې چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه تریلوي مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشې اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږ ویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آباد دي. د سوداګریز مرکز ته د کال 100 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 4,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ مرانغړم هر جمعه د ازادۍ لپاره او چپو لسې چین وایي سره خپل اومه ورځ مهیروي.